سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه سفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خلاص کوم پیل په خبرونو کوم ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په کوربه توپ د افغانستان په اړه د ورځنې غونډه سبا په دوحه کې پیل شي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي او یو شمېر افغان میرمنې برخه واخلي غلای دوجاریک سرګندوي چې افغانستان سره به د تعامل زیاتوالی د هغه راپور په استناد په نظر کې ونیول شي چې ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه خبر کړی دی په دې راپور کې یو مهم وړاندیز د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د معرفي کېدو دی طالبانو ویلي دي چې د یوناما په موجودیت کې بل استازي ته اړتیا نشته خو واشنگتن د ملګرو ملتونو د دغه پریکړې ملاتړ کړی دی طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو تر دې دمه دوی رسما دا نه ده تایید کړي چې پلاوی به د دوحې په غونډه کې ګډون کوي که څنګه د محمد شفایی په نوم یو افغان کډوال د پاکستان په اسلام آباد کې ځانوژنه کړې ده اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال وایي محمد شفایی چې د کاناډا هیواد د پناه غوښتنې کیسې درلود تیر ورځ ناوخته د اقتصادي ستونزو له امله ځانوژلی یو شمېر افغان کډوال چې اوس مال په اسلام آباد کې نورو هیوادو کې د پناه غوښتنې کیسونه لري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په بې برخلیک وضعیت کې ژوند کوي او د اقتصادي ستونزو له امله ډېری کډوال په رواني ناروغیو اخته شوې دي د روان کال د وګړي د میاشتې په لومړیو کې هم د مریم سادات په نوم یوې افغاني کډوالې په اسلام آباد کې ځان وژلی و ناپیژاندو ډلو هغه ګلان او ډالۍ لرې کړي چې د کرملین د سیاسي مخالف او منتقد الکسی ناوالنی د درناوي لپاره د روسیې په مختلفو ښارونو کې ښودل شوي وو په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي پکې ښکاري چې دا هڅې د پولیسو مخې ته د شپې په مال شوي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې په دې ترڅ کې د او ویډیو انفو په نوم د بشري حقونو او رسنیو خپلواکه ډله د روسیې په مختلفو ښارونو کې د څه باندې سلو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې په دې کسانو د ناوالنی په یاد د ګلونو ګېډې ایښودلې د روسیې په یامالونینیتس سیمه کې د زندان چارواکو پرون د الکسی ناوالنی د مړینې خبر ورکړ د دې زندان په بیان کې راغلي چې د 30 کلن ناوالنی وضعیت د جمعې پورې تر پلې ګرځېدو وروسته خراب شو او بې سده شو بیا یې سا ورکړه تر اوسه د ناوالنی کورنۍ او ډلې د هغه مړینه نه ده تایید کړې د اوکراین ولسمشر نن د میونخ نړیوال امنیتی کانفرنس ته وویل چې د اودیف کال ښار څخه د دوی د پوځیانو د ایستلو پریکړه د اوکراینی سرتیرو د ژوند د ژغورنې اړتیا وه ولودیمیر زیلینسکی زیاته کړه چې دوی ته دا اهمیت لري چې د خپلو خلکو د ژوند ساتنه وکړي نوموړي بیا وویل روسیې څه نه دي ترلاسه کړي دوی بس ویجاړی کړی تر دې څرګندونو مخکې نن د اوکراین اعلی سرقومندان الکساندر سیرسکی اعلان وکړ چې ځواکونه به د اوکراین له اودیف کا څخه په بشپړ ډول ووځي د اوکراین په دغه ختیځ ښار کې اوکراینی ځواکونه د 4 میاشتو راهیسې روسیې پوځیانو سره په سخته جګړه بوخت دي د غزې په خان یونس کې د ناصر روختون کې نن وروسته تر هغه ویره خبره شوه چې اسرایلي پوځیانو برید پرې وکړ په غزه کې د روغتیا وزارت وایي یو شمېر ناروغان د اکسیجن د کمبود له امله مړه شوي دا وزارت د حماس له لوري اداره کیږي د هغې ډلې لوري چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني دې وزارت پرون ناوخته وویل د دې روغتون په منځ کې لږ تر لږه 160 ناروغان او 15 روغتیایي ډلې بند پاتې دوی اوبه نه لري خواړه نه لري او برېښنا هم قطع شوې په وروستیو ورځو کې د ناصر روختون شاوخوا جګړو زور اخیستی او ټاکل شوی چې نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه د شلو اوورونو لوبه پیل کړي دا لوبه به د سریلانکا په دامبولا کې د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې پیل شي افغان لوبډلې تر دې مخکې د رواني لړۍ په ترڅ کې له سریلانکا سره درې ورځنۍ لوبې کړې دي خو بایللې دي اوس په پام کې ده چې دواړه لوبډلې د شلو اوورونو درې لوبې وکړي خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي هلته تفصیل وستلی شئ په دغه پروګرام کې وړاندې دا مهم راپورونه تاسو ته خبرو د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو سرمنشي له مرستیال امینه محمد سره د افغان ښځو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي دا خبرې د دوحې د کانفرنس په درشل کې شوې دي
د مکتبونه تر کله پورې داسې تړلې پاتې کېږي او څه وخت بېرته موږ ته اجازه راکوي دوی چې موږ خپل تحصیلات مخته وسو او بل نه پوښتنه وشي په دغه ناسته کې چې دغه ښځې او نجونې له ښار او بازار ټولوي په څه دلیل یې ټولوي
د طب پوهنځي یوه پخوانۍ محصله ګلرخ وه چې د دوحې د کانفرنس په اړه یې خپلې غوښتنې له موږ سره مطرح کړې په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په پاکستان کې یو افغان کډوال ځان وژلی دی. دا چې ولې د کډوالو د شورا یو مسؤل په اړه وایي
څلور پنځه میاشتې مخکې دنه چا پیسې اخیستې وې د کمیشن کارانو او نیم زره ډالر یې ترېنه اخیستې وه چې مونږ ته کاناډا ته لیږو. د کاناډا دا کیس سپیډ اپ ورکوو. کله چې دی متقین د خلکو پیسې ته نه وخوړلې او د تلیفون ته جواب نه ورکړي د ځان وزه نه وکړله.
په کابل او په نورو ولایتونو کې د نیالګیو د کینولو د کمپاین له پیل مخکې خلک وایي چې د مخکینیو کینول شوو نیالګیو سمه پالنه باید وشي.
خلک ورته وټاکي ته اوبه ورکړي او ارزه مراقبت وکړي. کنه چې هر څومره چې نیال به خښ کړي بیا هم نکشي کولای چې هغه سرسبز شي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغان جنو خزو بشری خونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي لمرستیالي امینا محمد سره د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. رینا امیری پر ایکس پاڼه لیکلي د دوی دواړو په اند افغان میرمنو په وړاندې سختې تګلارې په سیمې او بهر کې د ښځو حقونو ته ګواښ دی. یو شمېر افغان میرمنې په دې غونډه کې له خپلو استازو غواړي طالبان دې د دوی د حقونو د نقض له امله ځواب ویونکي وګرځوي، خو یو شمېر نورې بیا په دې غونډه کې د طالبانو حضور غندي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په داسې حال کې چې د قطر پلازمینه دوحه سبا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب د یوې مهمې غونډې کوربه ده، د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری د دې سازمان د سرمنشي مرستیالې امینه محمد سره د افغان میرمنو د وضعیت په اړه لیدلي. میرمن امیری د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دواړه په دې موافق دي چې د افغان ښځو په وړاندې سختې تګلارې په سیمه او بهر کې د ښځو حقونو ته ګواښ دي. د دوحې په غونډه کې چې د فبروري په 13مه او 19مه د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب او د یو شمېر هیوادونو د استازو په حضور کې ترسره کیږي، ټاکل شوی چې رینا امیری هم پکې ګډون وکړي. یو شمېر افغان نجونې او میرمنې وایي دې غونډه کې باید د افغان میرمنو استازي طالبان د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو د نقضولو له امله ځواب ویونکي وګرځوي. له ښوونځي بې برخې شوی یو زده کوونکی فاطمه وایي
دې نشست باید تر روی تمام مسایل افغانستان
په دې غونډه کې باید د افغانستان پر ټولو مسایلو په ځانګړې توګه د ټولو افغان میرمنو پر ستونزو بحث وشي. موږ د مشارکت حق ولرو، د تحصیل حق ولرو، د کار کولو حق ولرو، د تفریح حق ولرو او د باندې وتلو حق ولرو،
حق بیرون رفتن داشته باشیم.
گلرخ آرمل چې د طب پوهنځي محصله وه او اوس په کور ناسته ده، ازادي راډیو ته یې وویل
د مکتبونو په اړه باید پوښتنه وشي چې د مکتبونه تر کله پورې داسې تړل پاتې کیږي او څه وخت بیرته موږ ته اجازه راکوي دوی چې موږ خپل تحصیلات مخته اوسو. او بل دې نه پوښتنه وشي په دغه ناسته کې چې دغه ښځې او نجونې له ښار او بازار ټولوي، په څه دلیل یې ټولوي او د څه شي لپاره یې ټولوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې په دې غونډه کې به افغان میرمنې هم ګډون وکړي ځکه د هغوی د غږونو اورېدل ډېر اړین دي. د دوحې په غونډه کې د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې ده، خو یو شمېر افغان میرمنې د طالبانو حضور په دې غونډه کې غندي او د طالبانو سره د نړۍ د تعامل ادي کول بولي. د ښځو د حقونو فعاله نسرین حمیدي ادا کوي وایي
دا غونډه طالبانو ته د ستیج ورکولو او د افغانانو په ځانګړې توګه د افغان میرمنو له پامه غورځول دي.
لیوه کانا په کومه موده کې په دوحه کې دا د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب دوهمه غونډه ده. په تېره غونډه کې چې د تېر کال د می په میاشت کې جوړه شوې د طالبانو حکومت استازي نه و وربلل شوي، خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت خپل احتمالي ګډون مشروط کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مخکې ویلي دوی د دوحې په غونډه کې پر معنادار ګډون غور کوي. یادونه ده چې طالبانو له څه باندې دوو کلونو راهیسې پر ښځو د بندیزونو د لرې کولو په اړه د نړیوالو سازمان نو غوښتنه نه ده منلې او تل یې دا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته نشي تللی، پوهنتونونه یې پر مخ تړل شوي او په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کاره راګرځول شوي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نو ری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو
وسم ورزو اسلام آباد ته هلته یو افغان کډوال چې د کاناډا د ویزې په انتظار او کیسې اچولی وو ځان وژلی دی. د دغه افغان کډوال نوم محمد شفایی راپور شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال وایي محمد شفایی چې د کاناډا هیواد د پناه غوښتنې کیسې درلود تېر ورځ ناوخته د اقتصادي ستونزو له امله او په دې خاطر چې ځینو کمیشن کارانو پیسې خوړلې وې ځان وژلی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په روان 1402 ملمریز کال کې په پاکستان کې څلورم افغان کډوال چې ځان وژنه کوي. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د محمد شفایی په نوم یو افغان کډوال پرون جمعه نه وخته د اسلام آباد په بهرکو سیمه کې ځان وژنه کړي. د یاد شورا مرستیال میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل یاد افغان کډوال چې 28 کاله عمر درلود له تیرو دوو کلونو راهیسې اسلام آباد کې کډوالو او کاناډا هیواد کې د پناه اخیستنې انتظار کاوه. نوموړي د محمد شفایی د ځان وژنې د لامل په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
د جمعې په ورځ په ماښام ځان مزنه کړې ده. دا دقیق خبره ده. تقریبا 4-5 میاشتې مخکې دنه چا پیسې اخیستې وې د کمیشن کارانو او $500,000 ترې نه اخیستې و چې موږ ته کاناډا ته لیږو. د کاناډا د قسط سپیډ اپ ورکوو ولی دا شل ورځې کېده چې د سره روابط قطع کړي وو د کمیشن کارانو او د بیچاره هم د خپل فامیلي طلا خرڅه کړې وه او یا بعضې نورو دوستانو نه پیسې قرض کړې وې. دا اقتصادي مشکلات هم درلودل. کله چې دا متيقن چې د خلکو پیسې ته نه وخوړلې او بیا د تلیفون ته جواب نه ورکړي د ځان وزنه وکړله.
دا خبر یو شمیر پاکستانی رسنیو هم د اسلام آباد د پولیسو په حواله خبر کړی دی. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د معلوماتو له مخې محمد شفایی د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکو یو زوی او یو لور ترې پاتې شول. هم مهاله هغه افغانان چې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې لپاره پاکستان کې د کډوالۍ شپې او ورځې تیروي وایي د بېوزلۍ نامعلوم برخلیک او امنیتي ستونزو له امله سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن چې ځان سروري راپیژني او په اسلام آباد کې کډوال دی ازادي راډیو ته وویل
کوم کسان چې کیسونه لري خو لیک زمونږ خواست دا دی چې انتظار هم تر یو حده پورې حد لري. یا مونږ ته ووایي چې دونه وخته پورې تاسو انتظار ووسئ یو میاشت دوه میاشت درې میاشت نهایی یو کال یا دوه کال. خلکوم ته همدغه چې انتظار سره سره رواني شو.
یوه بله افغان کډواله شمله مقصودی بیا د محمد شفیع او ځینو نورو افغان کډوالو د ځان وژنې لامل رواني ستونزې بولي.
او داسې یو بله پیغله وه د بی ابدا په ساحه کې چې 15 منزل نه ځان خطا که د هغې نه مخکې یو بل ځوان و چې ځان یې غرغره که. او داسې نورې پیښې چې موږ مثال دلته شاهدان یو چې دا دوه کاله کېږي خپله مې بېسره بېسره نوشته په د اسلام آباد کې یمه او خبرېږم. نو دا کوم کسان چې د هغه ځای نه راغلي دي ټول په همدغه روحي او رواني مشکلاتو سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې اسلام آباد کې د افغان کډوالو له ډلې د ځان وژنې دا څلورمه پیښه ده چې ترسره کیږي. تر دې مخکې په روان 1402 لمریز کال د وږي د میاشتې په لومړیو کې د مریم سادات په نوم یوې پیغلې د اسلام آباد په بیول سیمه کې له 5 پوړ په ځان غورځولو ځان وژنه کړې وه. تر دې مخکې بیا په همدې کال په پاکستان کې دوو نورو افغان کډوالو هم ځان وژنه کړې وه. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د مریم سادات، زکریا بلوس او سایم د ځان وژنې لاملونه اقتصادي او رواني ستونزې یادې کړې وې. پر افغانستان د طالبانو له بیازیلي واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د نورو هیوادونو ترڅنګ پاکستان او ایران ته کډوال شول چې هغوی د خپلې کډوالۍ لاملونه امنیتي، اقتصادي ستونزې او بیکاري یاده کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورشو د نړۍ یوې مهمې موضوع ته. د روسیې د سیاسي مهم مخالف مشر الکسی ناوالنی مړینه یوه ورځ وروسته تر دې د ویان د تایید کړ چې موسکو یې د مړینې خبر ورکړ. پرون روسیې اعلان وکړ چې ناوالنی په زندان کې مړ شوی خو تر اوسه لا د ناوالنی جسد د کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. احمد شیبر او نور جزئیات.
د کرملن د منتقد او سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مړینه د ده یوه ویان د کیرا یارمش نن تایید کړه. دی په یو رسمي بیان کې د ناوالنی مور لیودمیلا ته دا خبر په یاداشت کې سپارلې ده. اغلی یارمش په اکسپانا یا پخوانی ټویټر کې لیکلی دي چې د ناوالنی جسد دې ژر تر ژره د هغه کورنۍ ته وسپارل شي. ناوالنی چې له اوږدې مودې راهیسې د فساد پر ضد مبارزه کوله او له یوې لسیزې راهیسې د روسیې عمده سیاسي مخالف و، د فبروري په شپاړسمه مړ شو. د روسیې په یامالو نینیتس سیمه کې د زندان چارواکو پرون د الکسی ناوالنی د مړینې خبر ورکړ. د دې زندان په بیان کې راغلی دي چې د اوه څلوېښت کلن ناوالنی وضعیت د جمعې په ورځ تر پلي ګرځېدو وروسته خراب شو، بې سده شو او بیا یې ساه وخته. بل لور ته ناپېژاندو ډلو هغه ګلان او ډالۍ لرې کړي دي چې د الکسی ناوالنی د درناوي لپاره د روسیې په مختلفو ښارونو کې ایښودل شوي وې. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي، پکې ښکاري چې دا هڅې د پولیسو مخې ته د شپې په مهال شوي دي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور له مخې په دې ترڅ کې د او وی ډی ان فو په نوم د بشري حقونو او رسنیو خپلواکه ډله د روسیې په مختلفو ښارونو کې د څه باندې سلو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې دې کسانو د ناوالنی په یاد د ګلونو ګیډې ښودلې. د او وی ډی ان فو په وینا په سن پیټرزبورګ کې شپږ پنځوس کسان نیول شوي دي او پولیسو د خلکو د راغونډېدو مخه نیولې ده. په نیول شویو کې د روسیې د نویا ګزیتا یو عکاس او د رش نیوز یو خبریال هم شامل دي. دې ډلې په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دي چې پنځلس تنه په ناژنی نوګرود کې او یولس تنه په ماسکو کې نیول شوي دي. په ماسکو کې د ناوالنی په یاد د یو شمېر کسانو د راغونډېدو مخه هم نیول شوې ده. د راپور له مخې د روسیې په یو شمېر نورو ښارونو کې د اوو تنو نورو د نیولو خبر هم خپور شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم ورزو د کابل او نورو ولایتونو کې د نیالګیو د کینولو په ارتباط یو راپور ته په داسې حال کې چې کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیلېدو ته کمې ورځې پاتې، یو شمېر کابل ښاریان د طالبانو د حکومت کنټرول لاندې له کابل ښاروالۍ غواړي چې د کینول شوو نیالګیو سمه پالنه وکړي او پر وخت اوبه ورکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه وکړه چې په تېرو کلو کې د نیالګیو ایښودو کمپاین پیل شوی و، خو وروسته کینول شوي نیالګي د اوبو د نرسېدو له امله وچ او له منځه لاړل. په کابل کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي اوس مهال دوی شاوخوا څلور میلیونه نیالګیو ته اوبه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د عبدې سپوږمۍ رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د نیالګیو د ښودلو کمپاین پیلوي، د کابل پلازمېنې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په تېرو کلونو کې د کینول شویو نیالګیو سمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د نیالګیو ایښودلو تر څنګ باید د نیالګیو سمه پاملرنه وشي او په سمه او دوامداره توګه اوبه ورکړل شي. د کابل یو اوسېدونکی مجید وایي په تېرو کلونو کې به چې نیالګي کینول شول د اوبو د کمښت له امله وچېدل او له منځه تلل، چې په ټکو یې سږ کال باید داسې ونه شي.
ارز مراقبت ده آقایو که خلق کرده بود تا که چه دیر تا اوبه ورکی او ارز مراقبت ده که چنانه چه ارم سمرا چه نیال با خخ که بیام نکشی که ولی چه آقا سرسب سی بیام اوچیگی زیب خپل کار پسی او مصرف هم دی خلق هم سرگردان دی او هیچ نتیجه هم نورکی.
د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ادریس هم ورته نظر لري.
موږ د حکومت څخه دا هیله او دا خواهش ده چې په پیدرو کې کمې ونې نالوي باید په وخت باندې اوبه واچوي. که چېرته اوبه ونه رسیږي نو هیله او تمه د بوټي څخه دا مه کوئ چې ځکه هغه پخپله نشین کېږي، اوبه یې ژوند ژغوري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي چې په کابل ښار کې د نیالګیو د کینولو کمپاین لپاره چمتووالی لري. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ښاروالۍ کابل
ښاروالۍ په نوي کال کې د نیالګیو کینولو لوی کمپاین لري. دا کمپاین به د حد په میاشت کې پیل شي. یقینا چې د تیر کال په پرتله به پراخ وي او له خلکو مو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي. د کابل ښاروالۍ دا مهال هر کال څلور میلیونه نیالګیو ته اوبه رسوي او هر نیالګی د کال درې څلور زره لګښت لري.
که څه هم ښاغلی بارکزی دا ونه ویل چې د نوي کال لپاره به په کابل ښار کې څومره نیالګي کینول شي، خو د کابل ښار له خلکو یې وغوښتل چې د نیالګیو ایښودلو په کمپاین کې له کابل ښاروالۍ سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د کرنې د برخې یو شمېر پوهان وایي چې نیالګي د انسان او چاپیریال لپاره ډېرې ګټې لري او د هغو نیالګیو ساتنه ډېره اړینه ده چې کرل کېږي. د کندز د کرنې رئیس عتیق الله صدیقي ازادي راډیو ته وویل
که چرته موږ نیالګي کینو او فضا هم سرسبز شي، نو دا یو ښکلې نما ورکوي او همچنان د شاوخوا محیط هوا پاکوي. همدغه کینول د نیالګي او ونو دا کوي چې همدغه اوبو زیرمه وساتي او زیاتې کړي، او یو ښه پناهګاه حیات وحش لپاره ده. او د نیالګیو ساتنه او مراقبت د هر هیوادوال دینی او ملي وجیبه ده. په ټوله بیا د ښاروالۍ ونډه ډیره مهمه ده چې نیالګي ساتنې او مراقبت لپاره باید یو ځانګړی بودیجه وټاکي.
هغه زیاته کړه چې د نیالګیو شتون د ناروغانو د روغتیايي وضعیت په ښه کېدو کې هم مثبته اغیزه لري او باید په داسې سیمو کې نیالګي کینول شي او پاملرنه ورته وشي. کابل ښاریان په داسې حال کې د نیالګیو په ساتنه او ورته د پاملرنې غوښتنه کوي چې د دوی په خبره هر کال د نیالګیو کینولو په موخه پراخ کمپاینونه ترسره کیږي، او په دې برخه کې له لوړ لګښت سره سره بیا هم ونې وچیږي او سمه پالنه یې نه کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
مهوش صدای ملت، تنین در غربت، د ملت غک به جلاوطنی که انگازه، یو مستند فیلم دی چې د افغان سندرغاړي میرمن مهوش ژوند انځوروي. د دغه مستند فیلم لیکوال افغان او ډایرکټر ایرانی دی. د یاد فیلم د ډایرکټر په ټکو دغه مستند فیلم به په دوو میاشتو کې بشپړ شي. په دې اړه به جزئیات له سنا کاکړ واورو. اونا
فوق العاده مخالف بوده.
یو داسې غږ چې په دیارلس سوه او شپږ څلوېښتم کال کې د افغاني موسیقۍ په نړۍ کې راڅرګند شو او له درده ډکه کیسه ورپورې تړلې ده. د ګلالۍ فریدې مهوش د ژوند د سکې دواړه اړخونه په یوه مستند سینمایي فلم کې له پنځوسو ډېر کلونه په نوي دقیقو مستند فلم کې. د دې فلم لیکوال ظاهر رشید د افغانستان او ډایرکټر یې سام جوادی د ایران دی. د مهوش د ملت غږ په جلاوطنۍ کې انګازه ډایرکټر سام جوادی وایي د دې مستند فلم چمتو کولو تر اوسه شپږ کاله وخت نیولی، خو په خبره یې تر دوو میاشتو پورې به بشپړ شي.
فیلم 90 دقیقه است. هدف
فیلم 90 دقیقې دی. د جوړولو موخه هم واضح ده، د یوې څیرې په پرده راویستل. یا د استاد مهوش د افغانستان یوې مشهورې څیرې د نوم او سبک یو تاریخي سبک دی.
استاد مهوش از افغانستان.
استاد مهوش چې د افغانستان یو نامتو سندرغاړی ده، د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د موسیقي په هنر کې د استادۍ لقب وګټو. مهوش له پنځوس کالو زیات هنري سفر وکړ. نوموړی په دري، پښتو او اردو ژبو سندرې ویلې دي. میرمن مهوش د سر په بیه سندرغاړی شوه، تر دې حده چې ځینې خاطرې اوس هم دردوي. لکه څنګه چې استاد مهوش او د هغې خاوند فاروق د دغه مستند فلم په ټریلر کې ورته اشاره کړې.
هنرمندان او هغه کسان چې زما سیالان وو زما عکس یې ایستلی وو چې دا سندرغاړی مهوش ده، او کله چې عکس یې واخیست ویې ویل اوس څنګه منکره کیږي. فاروق یې ویوړ او بند یې کړ، او زه یې
دا کیسه حقیقت دی. هغې ته یې زهر ورکړی وه چې نور مهوش په دې نړۍ کې نه وي.
ظاهراً د موسیقي هنر د استاد مهوش لپاره له زهرو څخه پاتې شویو ټپونو ته لکه مرهم و. سینماګر، سندرغاړی او د استاد مهوش یو همکار خلیل راغب د هغې د هنري ژوند په اړه داسې وویل.
یګونه هنرمند کې دا
یوازینی هنرمند چې د نړۍ پنځه واړو لویو وچو ته سفر کړی او د سفرونو موخه د افغانستان موسیقۍ معرفي کول او دا تر ټولو لوی افتخار دی چې هغه ترلاسه کړی او ډېری جایزې هم ګټلې.
مهوش د ملت غږ په جلاوطنۍ کې انګازه یو انځوري سیا پورتریت مستند فلم دی چې د ډایرکټر په خبره یې پکې د نورو مستندو بڼو څخه هم کار اخیستل شوی. تیر کال په امریکا کې په یوه کنسرت کې چې د افغانستان او تاجکستان ګڼو هنرمندانو پکې ګډون کړی و، استاد مهواش د وخت عاشق شوي راز دلته گفته نتانی سندرې په ویلو سره خپل ګران هنر سندرو سره خدای پامني وکړه. استاد مهواش ته د نورو جایزو او لقبونو ترڅنګ په 15 کلنۍ کې د افغان هنرمندانو د ملي ټولنې لخوا د افغان موسیقي مور لقب هم ورکړل شو. خو اوس د مهواش د څه د پاسه نیمې پیړۍ د هڅو او ژوند کیسه مستند شوې ده او داسې انګیرل کېږي چې د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د افغاني موسیقۍ د هنر د مخکښې مېرمنې د زحمتونو د داستان بیانوونکی وي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
ازادي راډیو ته غواړم تاسو هم د تاسو د پیغامونو د خبرولو وخت رسیدلې.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راډیو د دوه کارکونکو څخه غواړم دا سلام د ګوند ویلات د درنچې د ګلسوري خبره کوم. د ټکسونو د فیزیاتي شروالي د فیزیاتي د طالبان او د نوې سیستم دی از دکان چې ودرېږي 3000 افغانۍ 5000 افغانۍ په کوچنیات پاسکې چې شي 2 کیلو په تاتې خرڅېږي 1000 افغانۍ د خیر خلک بازار زوجیت بازار نه دغه مشران واوري چې دا خواته یو پاملرنه وکړي چې دوی په خبر دی نه دي مثال یې چې راولاړ شي شروال دي خبره دا دکان چې اتو چې په خوله راغلی دا څه د میاشت 2000 افغانۍ د 2 میاشتې 2000 افغانۍ 500 افغانۍ بازار د 2 میاشتې دی دا دکان ته دي په ډېرې تنه.
سلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام ورسی. پس سلام دومره واسه د ما په پښتو او وشپته کوم زیات کال امر وی په دومره امر کې ارڅه وشول تنظیمونه و رسان و امریکایان و ټول دومره ظالمان ما و نه لیدل کده و چې د ظالمان په مروباند مسلط کې دومره ظالمان ما و نه لیدل دومره واسطه کوون کې ما و نه لیدل دومره د خدای اندره ما و نه لیدل دومره ناپوی ما د خدای و نه لیدل که ناپوی ده که ظلم ده که ستم ده که ارڅه شی دی ټول په دوی کې دي که واسطه ده که رشوت که بد پیلونه دي ټول په دوی کې دي هر څه په دوی کې دي نورم په خدای سپارم مخه ته ښه شه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوښتل کولای شي زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای چې یاستې په انټرنیټ باندې واوره. همدارس د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د سیمې نړۍ او افغانستان تر ټولو مهم تازه خبرونه او راپورونه هم لوستلی شي. د ازادي راډیو خواله رسنۍ لا غټلې فیسبوک او یوټیوب هم مهروي چالتا تاسو ته بیلابیلی ویډیوي خبرونه او راپورونه خبرو. اوس وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونه ته ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په کوربتوب د افغانستان په اړه د ورځنۍ غونډه سبا په دوحه کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجاریک ویل په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي او یو شمېر افغان میرمنې برخه واخلي. ښاغلی دوجاریک سرګندوي له افغانستان سره به د تعامل زیاتوالی د هغه راپور په استناد په نظر کې ونیول شي چې ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه خبر کړی. په دې راپور کې یو مهم وړاندیز د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د معرفي کېدو دی. د راپورونو له مخې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د محمد شفایی په نوم او افغان کډوال چې د کاناډا د پناه غوښتنې لپاره خپل نوم راجستر کړی و ځان وژلی دی. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ویل له محمد شفایی نه کمیشن کارانو شاوخوا $1,000 اخیستی وو او هغه ته دوکه ورکړی وه. ناپیژاندو ډلو هغه ګلان او ډالۍ لري کړي چې د کرملن د سیاسي مخالف او منتقد الکسی ناوالنی د درناوي لپاره د روسیې په مختلف ښارونو کې خودل شي. الکسی ناوالنی پرون د روسیې په سایبری ښار کې په یو ډیر لري پروت زندان کې د راپورونو په اساس مړ شوی دی. د غمړینه نن د ناوالنی وکیل تایید کړي. د اوکراین ولسمشر نن د مونیخ نړیوال امنیتی کانفرنس ته ویل د اودیف کال ښار څخه د دوی د فوجانو د استلو پریکړه د اوکراینی سرتیرو د ژوند د ژغورنې اړتیا وه. د غزی په خان یونس کې د ناصر پروختون کې نن ورسته تر دې ویره خپره شوه چې اسرایلی فوجانو پرې برید وکړ. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه به په شاوخوا یو ساعت کې د شلو اوورونو لومړنۍ لوبه پیل کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکیلی ومني. زه او زما همکاران مو د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته هرکلی کوو. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي.
مردم در این باره تعهد دادن.
خلکو ژمنه کړې چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت بجړو او له منځه وړو. یعنی په سلو کې سل کوکونه روان دي چې سږ کال په پسرلي کې کوکنار له منځه ځي او سفر کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت بزګران وایي که د بدیل کښت لپاره د اوبو اسانتیا ورته برابره نشي مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډه شي.
تقریبا 1500 فامیلی ورور موشت یو کولنګ او یو یوم را کړی او بل یو سیر یا نیم نیم سیر د زردکو یا د شلغمو یا د پالکو د دغه تخمه را کړی. د ورور نه موشت زراعت شی را کړی نه موشت شی ځینې لیدلی دی.
د محمد دین په نوم یو بستری معتاد وایي چې د پلار له لاسه په چرسو معتاد شوم.
امور من مسرته وای چې ته یو موتاد ایت ته څوک خپل نور نه درکې یا خپل خور نه درکې. اوس خدای کوم نه کې چې ته موتاد وې او زه تا ته وعده وکم تم تر غاړې یا وعده دې موږ تر غاړې سي خدای کوم نه کې.
او د پروګرام په پای کې به په وډ ډرامه کې ووري چې ته بریالي په نوم یو کس ته پوړډیانو غوندي کالیا غوندي ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او د نشيانو ځای ته ورزي. دا چې بریالي څه نقشه لري دا به په ډرامه کې ووري.
زوانه گما پوڑے موڑے نہ دارے ٹوک ٹوک یم نظر ایسے میں دود نہ دے واہل ہے
رازا رازا خواتا میں کینا.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي. دا کمیټې به د خلکو د پوهولو تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړولو څارنه هم کوي. د دې کمیټې غړي وایي د هغو کوکنارو د کښت اړول دوام لري چې د مونی په موسم کې کرل سوي او دوی هڅه کوي چې د پسرلنی کوکنارو د کښت مخه هم ونیسي. بزګران وایي چې د دې کمیټې هڅې یوازې د خلکو پوهول او خبرول دي. دا کمیټه تر اوسه نه ده توانیدلې چې له دوی سره د مرستو په برخه کې د دوی غږ د طالبانو تر حکومت پورې ورسوي. د دې راپور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
که څه هم ملګرو ملتونو سږ کال د عقرب په میاشت کې د خپل کلني راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کړې ده، خو په دې راپور کې دا هم ویل شوي د جنوبي ولایتونو برعکس چې د کوکنارو کښت پکښ کم سوی، سږ کال په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. د نشي موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوډ مینسفیلډ وایي د افغانستان په شمال او ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت علت دا دی چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د نشي موادو له کاروباریانو سره لاس لري او د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کوي. اوس د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د عامه پوهاوي کمیټې جوړې کړې او د دې کمیټو غړي د پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم څاري. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د دې کمیټو په اړه وایي د دې کمیټو له لارې خلکو ته د پوهاوي تر څنګ د بزګرو څخه د اجمنې هم اخیستې چې کوکنار به نه کري.
مردم در این باره تعهد دادن.
خلکو ژمنه کړې چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ویجاړوو او له منځه وړو، یعنی په سلو کې سل کوکونه روان دي چې سږ کال په پسرلي کې کوکنار له منځه ځي او صفر کیږي.
در صفر قرار میگیره.
طالبانو د حکومت د بدخشان ولایت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په تیرو دوو اونیو کې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې زر جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي، خو په نورو ولسوالیو کې واورو او بارانونو د دوی عملیات له ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د څېړنو پر بنسټ په افغانستان کې تر ننګرهار وروسته بدخشان دوهم ولایت دی چې د 1402 شمسي کال په پسرلي کې ډېر کوکنار پکښ کرل سوي وه. هغه بزګران چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د منې د فصل پر مهال ژمنه ځینې اخیستې چې په راتلونکي پسرلي کې به کوکنار نه کړي، شکایت کوي چې د بدیل کښت په برخه کې له مرستو پرته د کوکنارو له کښت څخه منع سوي دي. د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالیو بزګر عینالدین وایي چې کوکنار یې د بېوزلۍ له امله کرل، اوس له مرستې پرته د کوکنارو له کښت څخه منع سوي دي.
په کال کې یو بوجۍ غنم ورکوي، هغه هم که نمایندګانو ته خدای توفیق ورکړي راکوي یې، که نه نو نمایندګانې خپله خوري. سره نشته، سره نه ورکوي، یوه بوجۍ غنم ورکوي، هغه هم داسې مهال ورکوي چې د کار او کښت وخت تیر شوی وي. که مجبوري نه وای خلک له شوق څخه کوکنار نه کري، ځکه چې ګزاره یې نه کیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات دوام لري، خو دې وزارت د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یوه خپلواک بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې دا بهیر له نږدې څخه وڅاري.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته م چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس پې خبر نه یم، خامخا مې مرم.
چې مونږ پلار راواخیستې یو نیمیلک ډالر و، همدغه سرمایه مټوله واخلم.
د نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران وایي که د کوکنارو د بدیل کښت لپاره هغوی ته د اوبو سرچینې برابرې نه سي او زراعت لپاره د کافي اوبو غم ونه خوړل سي، دوی مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډې بار کړي. دا بزګران شکایت لري چې د کوکنارو د منع کولو دوه کاله تیر سوي دي، خو نه یوازې دا چې دوی ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي، بلکې د نورو کښتونو لپاره هم اوبه نه لري او ځمکې یې شاړې پاتې دي. دا شکایت داسې مهال راپورته کیږي چې د فراه ولایت ځایي چارواکي وایي د خپلې تازه هڅې په پایله کې یې تر 300 جریبه ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د کوکنارو بوټي تازه زرغون شوي او له دې سره سم د طالبانو د حکومت نظامیانو لستونه یا بډ وهلي او ټراکټرونو سره د دې بوټو کښتونه ویجاړوي. په روان کال کې فراه د افغانستان له هغو 15 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې ډیر کوکنار پکې کرل شوي وو او په دې لړ کې دریم مقام لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي که څه هم بزګران یې مخکې له مخکې خبر کړي چې کوکنار ونه کړي، خو په روان فصل کې بیا هم ځینو بزګرانو کوکنار کرلی دي. د فراه ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر مولوی محمد مهاجر ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري.
عملیات اوس هم دوام لري. په دغه عملیاتو په نتیجه کې 302 جریبه مځکه چې هغه د تاریاکو د چرسو د کښت منځه تللې ده. په یولسو ولسوالیو کې د فراه ولایت عملیات شروع دی. د دغه عملیاتو په نتیجه کې موږ 114 مزنونین گرفتاری لرو چې د ټولو معادلی او قضایي ارګانونو ته پیش کړي.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې د متحد المال پر بنسټ چې د جزا کوټ هم بلل کیږي که یو څوک د کوکنارو د کښت په تور ونیول شي، له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر یوه کاله پورې د بند سزا ورکول کیږي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو بزګر محمد طاهر چې سږ کال یې په خپله ځمکه کوکنار نه دي کرلي وایي که څه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه شوې وه، خو بیا هم په دې برخه کې مرسته نه ده ورسره شوې.
تقریبا 1500 فامیلی ورو مشت یوار یو کولنګ او یو یوم را کړی او بلیم یو سیر یا نیم نیم سیر د زردکو یا د شلغمو یا د پالکو د دغه تخمه را کړی د ورورو نه مشت زراعت شی را کړی نه موږ شی ځینې لیدلی دی.
د فراه ولایت بزګران د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې دی د بخش آباد د بند کارونه چټک کړي او زراعتي اوبو د سرچینو په لړ کې دی د اوبو زیرمه کولو لپاره واړه بندونه جوړ کړي. د فراه ولایت یو بزګر ګل احمد وایي چې تر دې مهاله یې په خپله ځمکه کې څه نه دي کرلي ځکه چې د زراعتي اوبو وس نه لري او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو دوی مجبوره دي چې له فراه ولایت څخه کډې بار کړي.
مؤسسات اصلا د بزګرانو سره مرسته نه ده کړې. نیم کړي اوبه غاړم کوت غاړم حشلات یې ښه دی په اندازه اوبه نشته د 50 متره ښه تللي که چې بیا د وچکالۍ سره مخامخ کېږي د ولایت یې لیکېږي چې اوبه نه
بازګران داسې مهال د زراعتي اوبو د نشټوالي او مرستو نه ترلاسه کولو له امله شکایت کوي چې د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه نه دي توانېدلي چې نړیواله ټولنه قانع کړي تر څو د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د طالبانو حکومت تازه له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې د دوی له حکومت سره مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د فراه ولایت بزګران وایي که د بدیل کښت لپاره د اوبو اسانتیا ورته برابره نه سي مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډه سي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څه کوم چې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکد چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 23 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی محمدین چې 3 کاله یې نشه کړې وایي چې د پلار له لاسه په چرسو معتاد شوم. محمدین چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړی او اعصاب یې ډیر ورخراب کړي دي. دی زیاتوي چې تکړه موټر چلوونکی دی خو پلار یې د اعتیاد له امله د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. دا چې محمدین د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
پلار سره مې کلینارم باد لاغ ڈرائیور سم ڈرائیورم دلسٹرا گاڑی میں چلولو ڈمپر پلار مې چار سوال بس دبچ گاڑی کی چار سوال پما بھائی بی لگے دل مل چ رضا دا افضل آگو کا ٹرائی چ سخی لاگ دا آگے نہ بات د چار سو نه مې پایلو کو باد لاغ نه مرګلو راته ویل چې چار سو کې وای چار سو پسې شاته نسوار واچو نسوار نشه چې دا د چار سو نشه لګه تیزی نسوار مې واچول نو نسوار نه بعد بیا مرګلو راته ویل چې راس شیشه وا شیشه مې والا نو د شیشه سره معتاد اسم یو درې کاله کېږي شیشه مې استعمال کړې ده یو د اعصابو نه ډېر خراب کړی مې اعصاب تکلیف راته جوړ کړی یو مې ډېر د ټول بدن مې ډنګر سوای ده یہ سڑا چی دو خبر ہے اگر رہتا ہو کہ یا گپ کی رہتا ہے خبر اب کہنا لگا گپ کی رہتا وائی چی تھا پلان کا دس سے بس آگا پما بند میں ڈیر بات تاثیر کی اب یا کور نہ پیسے اگاڑا مساب میں ڈیر زر خرابی کی دیا صاحب نے ڈیر خراب کرا ہے پلار میں چپما بند خبر سوچ نشم اگے نہ رہ دے خواہ گاڑ رہتا خرچ کو اوزگار رسوم شب خانہ کی بستر کم نو سا کاروبار ہر چیز نہ اخلاص کرا ہم دے نشے منگا دعا رو نہیں ہو او میں پلار دا اگر پلار اور وہی نورا کا مرگلی پریک دم پریک دم پلار اور سخل پریک دم ہم اور نہ اگواڑم پلار نہ ارور اگواڑم یا سڑائی چین شہین نہیں نہ سمر سرا کے نستا ہے یا وا دو تنا سمت لائے مڑو تنا سمت لائے خلاصہ چے چوک نشینی یا کم مجلس کی چی نشانی اگے مجلس تتلائی نسم ام دے نشے لخاطر چزل تا نشا نسم کوای یا غلط نشائی کا سان نست دی اگا نشائی کا سان چی چیر تزی اگوی تا دیر پا بعد نظر گوری خلق لکه وای چی دا شیشهی دا یا دا رو را چی شپت نکی غلا نکی یا خبری تا ارزخ نوار کهی چی که کم خبرو که مجلس اگوی چی دا فاس که دا یا دا اصاب دا خراب دی مخی لنشین اعتبار را بندی لرلو پیسی را کولی یا چر تا لگلم یا کم کار بچو را تا ویلی با چی نشه بندی می پایلو که غینا را دی خوانه اعتبار را بندی کولو نبا چر تا لگلم نبا چی را کول نو دیر بعد آگه زیرا بندی وکا ترخه خاطره مې چې دې هغه ته راوستم دې نه به ترخه خاطره بلنې خو اصلا ما دا فکر نه کولو چې ما به دا نشه دې حالت ته ورسي چې بیا دا بستر شي یعنی یو سړی چې پلاس په خو په هر شي جوړي هغه سړی په زور ازان در رکم حالت ته رسي چې هغه شپخانه کې بستر شي تر هغه چې جوړ شي یا دوه درې میاشتې یا پنځه میاشتې دومره بستر تیر کړي که چېرې مې نشه نه وای کړی نو پلار مې ډرایور و زم ډرایور وم نو پلار به مې اوس کور کې وو او زه به اوس په مزار کې وم ګاډی به راسره وو ټول کور مسولیت به مې ما تر غاړې وو خو مور مې راته وایي چې نشه پرېږده واده درته کوم د واده نو بات مې هم ده او مور مې اوس راته وایي چې ته یو معتاده یې تا ته څوک خپله لور نه درکوي یا خپله خور نه درکوي ته دا نشه پرېږده چې زه تا ته واده هم وکړم اوس خو دا رقم نه کېږي چې ته معتاده وې او زه تا ته واده وکړم تم تر غاړې او واده دې مې مونږ تر غاړې سي خو دا رقم نه کېږي مونږ نشه هر څه نه وباسنه
په خاطره کې مو واورېدل چې محمدین درې کلنې نشې دومره کمزوره کړی او اعصاب یې ورخراب کړي چې اوس یې پلار د موټر چلولو اجازه هم نه ورکوي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهیدل چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشئی مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګه جوړ خپګان لري. دغې په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نسخې په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کې فزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي نو یو محدود یو څو ورځو لپاره ورته ورکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د معتاد کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نسخې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالوي، بار بار استعمالوي چې د اتو هفتونه کې دا ډېر زیات استعمال شي نو دا به معتاد کیږي. نو کله چې دا به معتاد شي نو قسم دستی پریدي نو دې ته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریدي دي نو دا به ډایزوپام یا بنزو ډایزوپام د کورنۍ دغه دواګن شي دې سره معتاد وي. په دې کې اوږدمهاله وخت پورې د کنفیوژن منځ راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې د په واسطه بیخي ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منځ راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات بیا زیاتیږي یا کمیږي. که چېرته د زړه حرکات کم شي هم نقص، او که چېرته ډېر زیات شي هم نقص. مریض د سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو، نو هغې کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ راځي یا قبضیت منځ راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده سره کتو پچی یا کینګ، دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي، د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخ ته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دندې چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو تم زیرې منتر عزیز چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
آیا په هدا لاست؟
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورشید او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې بریالۍ کڅه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو د پوډریانو غوندی کالیا غوندی ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې ورسته د پوډریانو د وسېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالۍ څه نقشه لري او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی
حاضر صاحب.
دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولی شې؟
ولې نه قومندان صاحب، په سرو سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومېږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډري جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډري.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي، د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه کوم پوړی موړی نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خواته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې. ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کې.
زه بخیل نه یم، که پوړی را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه تر تر بلنه ښکاري، دروسه مې زموږ په پره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده. خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم. لومړی ظلمې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
نه حیرانه، څه ښه ځای وي. په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړی پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم. تا خو دلته ډیر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونه وګرځېدم، ایله میله سفغانې پیدا کړې، بله روپۍ دې راپورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدې دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلې چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته راپسې راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه.
سلام علیکم تو جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. پخیر آلی، پخیر آلی.
انډیوالا دوا راکه چې ورپسې مړ مړ یو.
خا، تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه و لیدلی؟
دی نه ویل ایران راغلی دی، بس داسې انډیوالې وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوړۍ راکه چې خمار یو خمار.
ښه، دا وایي چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ خزانه دې پیدا کړی که څنګه؟
خزانه چیرې وه بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت دی. نور هغه د پنځوسو روپو د پوړۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ښه، پیسې راکړه.
د اکا زویه، پیسې ورته راباسه.
څو پیسې کېږي؟
پنځه سوه.
دا دې پنځه دا واخله ماما.
ها، دا واخله پوړۍ.
راځه د اکا زویه، اوس خو د ځای ولید ښه نه خانیکه چې در څخه غلط نه شي. په دې شاخوا کې تر ده لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته؟
د الله بنده، چې څومره وغواړي را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې همداسې خلاص پرېږده.
هلکانو، لاسونه وتړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
تازه دی راډیو اوترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا یادو مشڑ رازنا مسافر مسافر خڑل یا یارا مسافر پیزار باسا چت تل کو لب مسافر مولا دخ پلا وطن ترا بلا مینا مسافر مسافر موجنے عالم مسافر چرتا بے خویندے دیدن پتھما بنا مسافر.